په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره هم پیلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کیږي. په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې دغه نړیواله غونډه د رابط العالم الاسلامي په نوم د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان په نوښت جوړیږي. د سعودي عربستان په مکه ښار کې د دې سازمان مرکزي دفتر په خپله ویبپاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا دوه ورځنۍ غونډه د پاکستان د حکومت په همکارۍ جوړوي او دا به نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په ټینګه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په انټکر کې دي. په غونډه کې به د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربیره نړیوال سازمانونه، وتلي مشران، پوهان او د حقونو فعالان ګډون کوي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه به له اسلام آباد زموږ د مشل څانګې له خبریال نه د دې غونډې د څرنګوالي په اړه مستقیم تماس ونیسو او وروستي معلومات به ترلاسه کړو. پاکستان پرون د روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د عالم اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4,500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 22,000 زیات محصلان په آنلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره آزموینه کې ګډون وکړي. ویل شوی دغه بورسونه د طب، انجینرۍ، کرنې او نورو برخو کې دي او 33% نجونو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتې دي چې په حق کې دیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سي د بندیزونو لګول رد کړي. خاغلی بنت بیگا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي. هغه زیاته کړې چې د دغې محکمې او د کارکوونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډېره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت ویلي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسم کې شوې 4 کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولارې وشتلې ده. د اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په شپږویشتمه مهلت ختمیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجای وایي د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجای پرون جمعه په لبنان کې یو کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده بلکې دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده. د سوریې اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي. خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په امپایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راديو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د استازو دی وی غونډه کوربوي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی ویل چې د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې وه، په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټي وویان چې نومې نړۍ په ډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي. ملاله هم پرون جمعه په خپلې ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي لیواله ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له مسلمانو مشرانو سره د نجونو د تعلیم په اړه یو مهم کنفرانس کې ګډون کوي. هغې زیاته کړې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو هغه وویل سره له دې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ښکېلو مختلفو سازمانونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تاګه راګرځول شوې دي. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم همدا شیبه را سره وصل شوې دي. طاهر خان خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه تاسو.
د اسلام آباد د تاریخ د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي د اسلامي نړۍ د استازو دغه غونډې ته تیاری نیول شوې.
ګور اسلام آباد کې چې کم چارواکي دي او دغه کانفرنس منتظمین دي هغوی خداوي چې هر څه تیار دي او ځنې پلاوي رسیدلې هم دي او ځنې ممکن ده چې نن سهار راشي او پروګرام هم نن شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف به پرانست کوي او دلته ویلي شوی دي چې د اوو سرلوختو هیوادونو استادیو په دې کې ګډون کوي. شاوخوا یو نیم سل یادیږي او د اسلامي هیوادونو ترڅنګ د سوم ویلي شوی دي چې د ځنې دوه هیوادونو نو ممکن نش نور هیوادونو هم پکې وي د اسلامي هیوادونو نه دغه ترڅنګ بهرحال سره تیاری دي او رستوبو کتی شي چې ملالې سبزه هم د کې ګډون کوي او د پاکستان د وزیر د چ وزارت کم دغه سیکرټر دی یا ورستيال وزیر دی اغم دغه تایید کړی چې مرلی سبزې بده کی وینا هم کی مهمه وینا غیا د کړل چې غبه کی
bale
او تاسو په دې خپل خبر کې د افغانستان ذکر هم کړنو دلته خو چې کم سیکرټر دی د وزارت د تعلیم محیو الدین وانی هغه دا خبره کوي چې افغانستان ته بلنه ورکړي شوې ده. البته دا خبره ونه کړه چې افغانستان راضي کده راضي. ما خبر دلته د افغان سفارت کې کوم طالب چارواکي دی هغه څه پوښتنه کړې و هغه چې تر اوسه پورې دوی د کابل څخه نری تر لاسه کړې د دغه ګډون په اړه باندې خو بهرحال بلنه ورکړي شوې ده.
طاهر خان د تاسو د دغه کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه خبري وکړلې. د دغه استازو چې دغه غونډه تور بلل شوې دي ویل شوې دي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو ته هم بلنه ورکړل شوې او دغه راز د هغو سازمانونو استازو ته هم چې د نجونو او ښځو د زده کړې په موضوع کې ښکېل دي. هلته دغه کانفرنس په د رسنیو لخوا څه ډول تر پوښښ لاندې نیول شوی دی. د افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې بندیزونو ته په پام دغه غونډه د افغانستان لپاره اوسنیو شرایطو ته په پام سره یوه مهمه غونډه بلل کیږي. آیا دې ته ډیر پوښښ ورکول شوی دی؟
ګوره زه چې ګورم کنه د دې کانفرنس هغه بنیادی مقصد او هدف هم زما خیال افغانستان کې د جینکو د انجنونو په تعلیم باندې کوم روان بندیز، ځکه د دې کانفرنس هغه اهداف او مقاصد چې د پاکستان د تعلیم د وزارت هغه سکتر چې مخکې ما یاد کړ هغه چې کله بیانول دلته رسنۍ او سره نو هغه هم دغه خبره کړې وه چې د جینکو د تعلیم په اړه باندې په نړۍ کې یو غلط یو فکر پیدا شوی وو چې اسلامي هیوادونو کې د تعلیم په اړه باندې یو مایوسی غونډې دا دغه الفاظ دي. نو په دې بنیاد باندې یو کوشش یو هڅه روانه ده تیر یو کال رهیسي، او دوی دا یوازې پاکستان نه، پاکستان البته ضرور یو مشرکی، خو دا د ټولو اسلامي هیوادونو یو مشترکه کوشش ده چې یو کانفرنس جوړ شي، او دا کانفرنس کې د جینکو تعلیم ته چې کوم یو ننګونې دي چیلنجونه چې دغه دی هغه عنوان هم دی او دغه د حل. نو مطلب دا افغانستان په اړه باندې دغه پاکستانی چارواکي نه پښتنه هم شی و، نو هغه جواب هم دا و چې کم دی کې لکه ځنی عربي هیوادونو یاد کړو، سعودي عرب یاد کړو، چې داغي بیا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ذکر وکړو چې د دې په افغانستان کې یو ډیر نفوذ و سر دی، نو هغه وی چې دا کانفرنس به د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره یو پیغام هم لري، یو پیغام به هم لري چې کله د اسلام آباد اعلامیه خپریږي پاره کې به دی وی چې یو جمعنه هم د جینکو تعلیم سره یو غوښته د یو بل بنیادی هدف دا دی چې کم یو تاثیر په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې شکونه پیدا شي، او هغه بنیادی مقصد چې هغه شکونه لري کې او دې دا و چې په اسلام کې د مکه چې کوم اعلامي و د جینکو تعلیم په اړه باندې دا یادونه وکړه چې په هغه کې ټول د نړۍ چې کوم مفتیان دي دنیا لمان دي دغه د موقف چې څنګه په حقانو د لپاره تعلیم لازمی دی اکر جنکو د لپاره هم، نو په هر حال دغه بنیادی مقصد دی.
طاهر خان، تاسو د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو ملالې یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړې لپاره په نړۍ کې فعالیت مخته وړي او د خپل فعالیت په خاطر باندې هم د پی وسلوال برید کې ټپي شوی و، ویل شوی دی چې غواړي په دې غونډه کې خپل شخصا ګډون وکړي. آیا چارواکو پاکستاني چارواکو دا موضوع تایید کړی ده؟
بالکل، پاکستان مافتاوسته ذکر وکړي د پاکستان د زده کړو د وزارت کم سکتر دی محیو الدین وانی، هغه دلته رسنۍ او سردا خو منلې دي چې ملالې یوسفزۍ په دې کې ګډون کوي،
یعنی مجازي نه ده، مجازي
د ملالې یوسفزۍ به یو ډیر تفصيلي د تعلیم په اړه باندې زده کړو د جنکو په اړه باندې یو مهم بیان هم ورکی، دا خو پاکستان په خپل باندې د پلو چارواکو په خپل باندې تایید کړی چې هغه په دې کې ګډون کوي.
بله، یعنی مجازي ګډون نه ده، ځکه چې اکثرا ملالا یوسفزۍ د مجازي
نه هغه راځي دلته، بلکې دا غي دراتلو 13 شپه پروګرام چې هغه اسلام آباد ته ورسی، نو پاکستان خو دغه د آنلاین او یا د خبره نه کړي، خو په خپل باندې وی چې دا راځي دلته په ګډون کوي.
ډیر مننه کور ودان طاهر خان، تاسو ته بنن دی ورځ په جریان کې بیا هم زحمت درکو د اسلام آباد د غونډې په اړه به اته ورسته پرمختګونه چې کیږي هغه به د ازادي رادیو او د غرض د مشال رادیو له اوریدونکو سره شریک ویل. تاسو یو دنیا مننه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په